پاغو کې ماشومان او تلفات واوختل، ولی دا جنگ دغه حد ته ورسید چې هغه کسان چې باید قربانی نشي پکې هغه وزرر ویني؟
زه عرض بکم دا سلان صاحب چې که یو څوک پوښتنه وکړي چې ولې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړی ده، سره د دې چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه، نور قوانین، ملي او بین الملل قوانین دا موجود و. په دا چې په نړیواله اعلامیه کې چې کله هغه مادې دي دغه جوړه شوې ده په دې کې نر، ښځه، زوړ، ځوان، سپینګیری، ماشوم ټول پکې راځي. دا ضرورت څه و چې یو مستقل بل کنوانسیون چې هغې ته دولتونه ژمن شي؟ او دا کنوانسیون ولې جوړ شو؟ د دې ضرورت څه و؟ د دې دلایل وایي چې درې دلایل دي. یو دلیل یې دا ده وایي چې ماشومان همیشه آسیب پذیره دي، دا زیانمنونکي دي، دا په جنګ کې، په قحطۍ کې، په مرض کې، په مهاجرت کې، په سفر کې، یعنی تر ټولو زیات په هر حالت کې ماشومانو ته، او بیا ښځو ماشومانو ته، په خاص توګه ماشومانو ته زیان او صدمه رسیږي، آسیب پذیره ده. په دې خاطر دا کنوانسیون د ماشومانو جوړ شوی. دویم دلیل یې دا ده چې ماشومان همیشه لویانو ته، مور او پلار ته، معلم ته، عالم دین ته، علما ته، ترافیک ته، پولیس ته، خون کې ته، دې ته محتاج دي، او په اصطلاح د دې راهنمایۍ ته ضرورت لري. او دریم دا چې ماشومان د خپل هیواد او د ټول دنیا راتلونکي جوړوي، او د خپل هیواد راتلونکي په اصطلاح هغه چارواکي دي. په دې خاطر وایي چې تاسو ماشومان وژغورئ. د څو کاله مخکې هم د ملګرو ملتونو سازمانو چې هغه شعار یې دا و چې ماشومان وژغورئ. خپله د یونیسف دا شعار هم چې د ماشومانو دپاره دی، همدا هم دا دی چې ماشومان ته لومړیتوب ورکړئ او ماشومان وژغورئ. اوس دا چې موږ مخکې وویلې چې ماشومان په هر حالت کې ماشومان ته زیات زیان رسیږي، دا نور سندونه دي چې هغه ښکېل خواهي په جنګ کې باید هغه مراعت کړي. هغه د بشري حقونو نړیوال بشردوستانه قوانین دي چې هغه د اصطلاح بل عبارت هغې ته د جنګ قانون هم ویلی شو. د جنګ په قوانینو کې ښکېلو غاړو ته تاکید کوي چې تاسو په هر ځای کې چې هغه عملیات کوئ، په هغه ځای کې د تفکیک اصل تفکیک وکړئ چې تاسو کوم ځای کې څه کوئ، تاسو توازن وساتئ، تاسو مثلا هغه هدف تعین کوئ، او ورته نور ډېرې خبرې دي چې هغوی ته هغه کوي په اصطلاح سپارښتنه کوي چې تاسو دی مد نظر ونیسئ، یعنی چې ملکي تلفات ونه وړي. په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو، ماشومانو یا د ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاتېږي، تا په جنګي جرایمو کې شمېري. ولی متاسفانه په افغانستان کې ښکېل خواوې که هر څوک دي، تر ډېره وخته پورې یعنې په ډېری مواردو کې د بشري حقونو نړیوالو هغه قوانینو ته ژمن نه دي، سره د دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون سره د دواړو پروتوکولونو ته ژمن هېواد دی، او دا کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اړخه د ملکي تلفاتو کچه د اندېښنې وړ ده. زه نه غواړم چې د دې کمیسیون په استازیتوب وغږیږم، ولې د ماشومانو د څانګې په استازیتوب باید ووایم چې په هر پېښه کې چې ماشومانو ته زیان رسیږي، دا د اسنادو له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنګ له مخې، دا د خندنو وړ ده، او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي. او ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي، ماشومان د خوندیتوب لپاره مختلف لارې چارې ولټول شي.
سرلی چې مثال قوانین هم شته، کنوانسیونونه هم شته دي، او ټینګار په دې شوی ده چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، وجه یې څه ده چې دوی دې مسلې ته پام نه کوي د ماشومانو ژوند ته؟
ډېرو مواردو کې دغې بین المللي تړونونو ته او ځنه نورو اعلامیو ته ممکن ژمن نه وي اخلاقا او اصولا چې دې ته ژمن وي، او دوی حداقل د دې ساتنه وکړي. ګرچې په خوله په مطبوعاتو کې وایي چې موږ دې ته توجه کوو، د دې خلکو ژوند موږ ته مهم دی، ولې متاسفانه وینو چې یوه داسې تیریږي بلادسي کې موږ بیا د نورو ناوړه پیښو شاهدانو اوسو، او دوی تر ډېره حده پورې دې ته توجه نه ده کړې. او دا وجه ده چې یا به غفلت وي، او یا به مثلا دوی د جنګي قوانینو هغه څه چې د جنګ اصول ښیي، د بشر دوستانه قوانینو هغه معیارونه، هغه موازین چې دي په اصلونه ممکن دوی په نظر کې ونه نیسي، چې بیا په کراتو دا مسله تکرارېږي.
کله چې دا مسله تکرارېږي، نو ستاسو په نظر څه باید وشي چې د دې مخه ونیول شي؟
دوی باید هغه خپل اهداف وټاکي. مثلا تاسو په دې جنګ په قوانینو کې وایي چې مثلا یو سړی محاصره وي، هغه په یو مکتب کې تاسو پوهیږي چې د یو ښوونځي یا د یو کلینیک نه په تاسو باندې دوی عملیات کوي، نو د یو کس لپاره د مکتب ټول ورانول ضرور نه دي، یا د یو کلینیک ټول ورانول ضرور. مختلف لارې دي چې هغه د جنګ په قوانینو کې شامل دي. ولې دوی باید په هغه ځایو کې چې ملکي خلک دي، غزایونو کې چې پتا چې ملکی خلک بے دفاع خلک دي د جنگ نه بهر دي، دوی په غزایونو کې عملیات ونی کی دي، تفکیک وکي دي، منظم استخباراتي راپورونه ولري، په خاصه توګه په غزای کې چې خزو ماشومان التجوان کوي، نو هغه د خپل عملیات دومره دقیق کې شي حداقل دغه کچا صفر ته یا بیخی ورکه کی او یا صفر ته راکته کی بل.
دا چې د بشر حقوقو کمیسون په مختلفو برخو کې سروېګانې کوي، آیا دا سروې موکړې هم چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې څومره ماشومان د جګړې لاړخه متضرر شوي دي؟
په هر شپږو میاشتو کې او په هر کال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکي تلفاتو هغه د شمیر کچا اعلانوي د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې. تاسو کولای شئ چې وګورئ د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هغه د پاڼه برېښنا پاڼه وګورئ، په هغه کې د ټولو لویانو ښځو ماشومانو په تفکیک سره دا شی به تاسو پیدا کړئ. ولې شمیرې دقیق چې تر دې وخته پورې په داسې په هر شپږو میاشتو کې او د کال لپاره په اصطلاح هغه راپور توحید کیږي، ولې دا شی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پاڼه کې شته دی چې شمیرې متاسفانه د نورو وختونو نه د ماشومانو یو فیصدي جګه ښیي چې تلفات ډېر شوي دي، بلې هم د مرګ او هم د دوی د ژوبلتیا.
ببرکزای صاحب، که څنګه تاسو په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې په نړیوالو قوانینو او ملي قوانینو کې په دې اړه خبرې شوې چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، که په ښکاره ډول وویل شي چې فرضاً په نړیوالو قوانینو کې کومې مادې او د افغانستان په ملي قوانینو کې کومې مادې دې ته ځانګړې شوې چې هغه د ماشومانو په اړه دي او دا خبره پکې شوې چې ګنې دوی ته د تلفات نه رسیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان حکومت ورته ژمن دی، دغه ټول څلور پنځوس مادې په څلور پرنسپ کې ویشل شوې دي. یعنی هغه پرنسپونه دا دي چې یو یې د توپیر نه کول دي چې د عدم تبعیض ده، دغه یو پرنسپ دی. په دې معنی چې ماشومانو سره مثلا تاسو توپیر مه کوئ د جنسیت لحاظه، هلک او جنۍ، یعنی ټول د کنوانسیون پر ماشومانو سم پلی کړئ. دا عدم تبعیض ده، بیا حق د حیات د ژوند حق ده، بیا د پراختیا او د انکشاف بل پرنسپ ده، او د سهمګیری او اشتراک. دغه څلور پنځوس مادې په دې حق حیات، حق بقا، انکشاف و سهمگیری پدی که ویشل شوید. مثلا پا دی بقا پا حق که کله چې دا پرنسپ د بقا مګوایو، یعنی تاسو د ماشومانو په هر عادت کې دوی په چاپیریال کې چې ژوند کوي تاسو دې ته توجه وکړئ. د ماشومانو سره ښه چلند کول د لویانو لخوا د ماشومانو د کنوانسیون له مخې دوی حق دی، دا پر د کنوانسیون له مخې. او په عین زمان کې په افغانستان په مثلا د اصلاح او روزنې په قانون کې د ماشومانو د بهبود او د بقا لپاره د دوی د ژوند حق لپاره په داسې تاکید شوی دی. همدارنګه مثلا د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او دیرشمه، اته دیرشمه، نه دیرشمه او څلوېښتمه ماده وایي چې تاسو ماشوم په مرګ مه اعدامئ، ماشوم اعدام کیږي نه، ماشوم شکنجه کیږي نه، ماشوم حبس ابد کیږي نه، ماشوم ته مثلا تاسو ولچک او زبولانۍ کله چې دی تخلف کوي مه ورچوئ. دغه شان دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې په اصطلاح نه ویل کیږي. دا چې په اساسي قانون کې ویلي دي چې جبري کار پر ماشومانو درانده کارونه منع دي، یا د کار په قانون کې دي، دا خپل د بقا د حق یو هغه دی چې ماشومان په درانده کارونه کې مثلا د دوی حیات ته، د دوی ژوند ته صدمه ونه رسیږي. په داسې خپل کارونه د شاخه کارونه او درانه کارونه او سپک کارونه چې دا طبقه بندی کړی دي، دا په دې معنا ده شاخه کارونه چې ماشومان ته معلولیت ایجادوي، هغه کارونه چې ماشومان په هغې د کار په کولو کې معیوب کیږي، زخمي کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي. مثلا د زغال سنګ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي، یا د مالګ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي، یا د شپې په قالین بافیو کې چې کار کوي، د هغه ځایونه دي چې دوی ته خطر متوجه کیږي. په دې معنا چې د دوی دغه مسؤلیت، د ټولنیز مسؤلیت باید خوندي شي. په هر مورد کې تاسو کولی شي د ماشوم د بقا او د بهبود لپاره تاسو هم په داخلي قوانینو کې او هم مثلا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون کې او هم د ماشومانو د نړیوالو اعلامیه چې هغه لس اصل لري، په هغه کې تاسو پیدا کړئ چې څومره تاکید شوی د ماشوم د بقا او د ژوند او د ښه چاپیریال د مسؤلیت لپاره، د فردي مسؤلیت، اجتماعي مسؤلیت. دا خبره ټوله په دې کې راغلې ده.
وروستۍ پوښتنه دا کوي چې څنګه مخه نیول کېدی شي دغه سي پیښو تلفاتو چې ماشومان ته وړي، یعنی ښکېلې غاړې څه باید وکړي چې ماشومان خوندي وي او د دوی ضرر ماشومانو ته ونه رسیږي؟
یو خو هغه ځایونه دي چې متاسفانه جنګي ځایونه دي، یا مثلا د ماینونو ځایونه دي، کلي او بانډې کې ځای ماشومان د فخر نه مثلا واخه کوي، یا مثلا لرګي ټولوي، هغه ځایونه کې دوی مکلف دي چې هغه اشارو او علامو ته چې د ماینونو دي هغې ته پام وکړي چې دوی خوندي وي. دویمه خبره دا ده چې دوی تلویان چې دغه د مطبوعاتو رسنیو د د په کلیو جماعتو په دې ځایونو کې د دې خطر څخه په اصطلاح دوی آگاه کی چې دوی پوهیږي چې په دغه ځایونو کې داسې ممکن داسې خطر دی. دا د دوی څه وظیفه د دوی ده چې دوی خپله متوجه اوسي، او څه وظیفه نور هغه چې درنه وظیفه د هغه د ښکېل غاړه ده چې دوی چیرته عملیات کوي، څنګه عملیات کوي، دوی په خپل عملیات کې هدف تعین کړي، دوی هغه توازن وساتي. داسې نه چې په یو ځای کې مثلا یو کلاشنکوف مرمۍ په ځای چې هغه باید وویشتل شي، خدای نه خواسته یو 1500 کیلویز بم واچوي. په اصطلاح دا په نړیوالو قوانینو کې د اصل تفکیک، توازن او د تعین د هدف او استعمال د قوې دغه ټول هغه شیان دي چې که ښکېل غاړې دغه په مد نظر ونیسي، کار څوک وي ممکن د دې تلفاتو کچه راټیټه شي او ماشوم په اصطلاح هغه خوندیتوب دوی ته په اصطلاح فراهم شي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شپ
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
دوستانو سلامونه می ومنئ. په کابل کې د چهل ستون د بان یا باغ په تاریخ خبر یاست.
د باغ خوانی ولیکم معنی پکې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. د چهل ستون په باغ کې میلمستون جوړ کړي او خارجي میلمانه به چراغ د شپې به الته وسول.
آیا کله یاد باغ ته ورغلی یې؟
مجمو غوستل چې دا د شار د بوی او د غسزان او بسودت دي سی او پاک ماحول تراسو خلک په منځري راځي ګوري دا ځای.
او اوس د چهل ستون باڼ په کوم حالت کې دی؟
دوه کارمو کې دا ونیم دوسی نو بس دا چمنونم دوسی خیسته نو دا ګلانم او ډیر خیسته دوسی باغ او خیخه دا چمنون دی او توتان دی شفتالو دی داشیان می خیلی خوخی.
نن پا هم دی حکل خبری کو پا پایل که دا چهل ستون دا باغ تاریخ زیرو بیایی دا ارزخت پا حکل غگیگو ورپسی یاد بان تا دا راغلو کسانو خبری هم آورو. زه فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کرده ده. درمنو اوریدونکو، د چهل ستون باغ د اتلسم قرن په وروستیو کې د شاه زمان خان سدوزی په وخت کې جوړ شو. په لومړیو کې به شاه او کورنۍ یاد باڼ ته د ګرمۍ په موسم کې ورتلل. له یخې هوا، شنه طبیعت او د مرغانو له نغمو څخه به یې خوند پکې اخیسته. له شاهي کورنۍ سره به عام خلک هم په ځینو خاصو ورځو میلې ته ورتلل. ماشومان یې بیول او تفریح یې کوله. د مسؤولو کسانو په وینا د چهل ستون باغ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د زاړه باغ په نوم